Radio. Radio Azadi.
شنبه د سنبلې 14 د سپتمبر 1 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو. د ماښام تر بچو د خبرونې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو نیکمرخه. په دې خبري مجله کې مو وړاندې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له زیاتېدو خبرو، د ننګرهار د ولی څرګندونې د هغه پلاوي پاړه لرو چې له کابله د ملکي تلفاتو د څېړنې لپاره جلال آباد ته رسېدلی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو سفیرانو د سولې مسودې ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي تېره شپه له طالبانو سره د سولې خبرې کړې او نن په اسلام آباد کې د کوربه هیواد چین او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه غونډه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي شای خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. راین کراکر چې له 2011 تر 2012 پورې په کابل کې سفیر و ازادي راډیو ته وویل دا ډېره خطرناکه ده او د سولې هوکړه لیک زیانمنوي. جیمز ډابنس چې تر کراکر وروسته تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر وو او بیا له 2013 تر 2014 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شو، وای په مساوده کې د سولې لپاره شرایط نه دي چمتو شوي او بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پات شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون کې شي. کراکر، کننګم او دابنس د هغو نهو امریکایي سفیرانو له ډلې دي چې تېره اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او پکې وویل چې له یوه مخه د پوځیانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، کنه په دغه هېواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اصولو کې له طالبانو سره یو توافق ته رسېدلی دی او د هوکړه لیک مسوده له افغان حکومت سره شریکه کړي. د مولا برادر اخوند په مشهد طالبانو مرکچی پلاوی تیر شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دي. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین تیر شپه په ټویټ کې لیکلي دي دوی د پنشن به پښپټ تر 2.5 بجو پورې له امریکایي پلاوی سره خبرې کړې دي. د نوموړي په خبره خبرې شوي او پرمختګ پکې شوی دی، خو امریکایي پلاوی په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره تر نهم پړاو خبرو وروسته د دوشنبه پر ورځ کابل ته ولاړ او له طالبانو سره د هوکړه لیک د مسودې متن له افغان مشرانو سره شریک کړ. افغان حکومت ته په اړه اندېښنه وشوده او خلیلزاد دروسته لهغې بیرته طالب پلاوی سره د خبرو په هدف قطر ته ولاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
روی موارد زیادی بحث خواهد شد که عمدترینش
دی وایي په ډیرو مسایلو به بحث وشي چې عمده هغه د سیاسي اړیکو پراختیا او پیاوړتیا، د سولې له بهیر سره مرسته، د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه، امنیتي همکاري او سیمه ییز اتصال دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه ویلي چې د غونډې مشري به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډالو ترمنځ د 15 ورځېنی ټیسټ سیالي درېمه ده. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت سهار 9 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ لوبډالې په یوازینی ټیسټ لوبه کې تر دا مهاله د بنگلاديش پر وړاندې ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده. هغه څنګه چې بنگلاديش غوښتل چې د افغانستان پر وړاندې لوبه وکړي هغه څنګه نشو کولای، ځکه چې افغان لوبغاړو دغه سیالۍ لپاره پوره تیاری درلود او د بشپړ چمتووالي سره په دې سیالۍ کې د بنګلادیش پر وړاندې لوبیږي.
د بنګلادیش لوبډلې پرون 194 منډې وکړې او اته لوبغاړي وسپځېدل. تر دې مخکې افغانستان 322 منډې جوړې کړې وې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلې ده چې ایران شایي د خبرو تازه فرصت ته نږدې شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په اټومي هوکړې کې د خپلو ژمنو د راکمولو په برخه کې بل ګام هم پورته کړی دی. د اسپر تر دغو څرګندونو 2 ساعته مخکې تهران اروپایي ټولنې ته وویل کوم محدودیتونه چې په اټومي هوکړې کې د اټومي پراختیا او څېړنې په برخه کې موجود وو دوی لرې کړي دي. دا هوکړلیک په 2015 کال کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. بل لورته ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې دغه هیواد د اټومي انرژي اداره بنن په یوې خبری غونډه کې په اټومي هوکړلیک کې د ایران د ژمنو د راکمولو په برخه کې خپل راتلونکي اقدام اعلان کړي. او روسي خبر دا چې 4 کسانو ځانونه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ریاست لپاره کاندید کړي دي. د غنوماندان د ارجنټاین، بورکینا فاسو، رومانیا او سلواکیا دي. دوی د یو کې امانو د کرسۍ لپاره سره سیالي کوي. امانو د روان کال په جولای میاشت کې د 22 کلونو په عمر وفات شو. دا ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه تفصیل درکو.
لبد مرغه د تیر میاشت پر تله باندې یو برابر ملکی تلفات زیات شوی.
په اگست میاشت کې په افغانستان کې ملکی تلفات زیات شوی دي. له کابل ننګرهار ته د ملکی تلفاتو د وی پی شې د تحقیقاتو لپاره پلاوی تللی.
مطلب خپل کار شروع کړ چې د کورنۍ سره، د شهیدانو سره، د سپورو کټو سره، امنیتي ادارو سره، د ټولو سره به ګوري.
په خوست کې په سلګونو زده کوونکو د کانکور په ازموینه کې برخه واخیسته.
کوشش کوو کوم نوی طرز عمل چې د کانکور د ازموینه د کمیټې له خوا راغلی دی د هغې په بنیاد د کانکور ازموینه واخلو.
د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو.
د کارټونو کار کوم او مای بم او وکاسه کورم لرو. سنا سه گزارم روانه کلی. هغه د سوال نه واده زنو خبرونه مو په ځان ساتلې ده.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله 6 کال اگست میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت ګڼي. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل که څه هم د وژنو دقیق ارقام نشي خو ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد کوي چې په جنګ کې ښکېلو خواوو په خپلو جنګي پالیسیو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د جګړې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام واړوي. اجمل تورمان راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د جګړې په ښکېلو اړخونو فشار راوړي چې د ملکیانو د خوندیتوب مسلې ته پام وکړي. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال اګست میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. خاغلی تسل که څه هم دقیق ارقام ورنکړل خو زیاته کړه چې په اگست میاشت کې د تیرې میاشتې په پرتله چې تر زرو زیات تلفات موجود و هم ډیره وژنه شوې ده.
له بده مرغه د تیرې میاشت په پرتله باندې یو برابر ملکی تلفات زیات شوي. په تیرې میاشت کې تر زرو زیات ملکی تلفات موږ درلودل. اگست میاشت هم ګڼه ملکی مرجوب لري. یعنی هر کله چې موږ اټکل کوو چې راتلونکي میاشت به خیری، متاسفانه هغه لا هم خونړۍ کیږي او لا هم پکې ملکی تلفات کیږي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د هرې میاشتې په لومړیو کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه خپل د تیرې میاشتې راپور خپروي خو د اگست میاشتې راپور یې تر اوسه نه دی خپور کړی. د اگست میاشت په وروستۍ نیټه هم په کندز کې یوه انتحاري حمله وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا 15 تنه پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شول چې ډېر یې ملکیان ول. ښاغلی تسل دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روانه سپتمبر میاشت چې لا په خپل لومړی لسیزه کې ده هم په ډیر شمیر سره د ملکیانو د مرګ ژوبلې شاهده ده. د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه د پنځشنبه په ورځ د کابل په ششدرک سیمه کې په یو موټر بم چاودنه کې چې د یو تونس موټر په وسیله وشوه لس کسان ووژل شول او 20 نور ټپیان شول. د همدغې میاشتې په 4 نیټه بیا د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په 4 ناحیه کې د 02 ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 4 غړي چې سره ورونه ول ووژل شول چې په غبرګون یې د افغانستان د ملي امنیت رئیس استعفا هم وکړه. د سپتمبر د میاشتې په 2 نیټه د شپې د قابل بای په سیمه کې بیا گرین ویلج کم ته څیرمه په یو موټر بم چاودنه کې د کورنیو چارو وزارت په وینا د 3 پولیسو په ګډون 14 کسان ووژل شول او 119 نور ټپیان شول. د دې ترڅنګ د افغانستان له یو شمېر ولایتونو لکه فراه، کندوز، بغلان، تخار، لوګر او نورو څخه هم د جنگ جګړو او تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې ښکېل اړخونه باید د جګړې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام واړوي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جنگي برنامو کې په ټولو عملیاتونو کې د ملکی تلفاتو موجودیت غندي او محکوموي.
د افغانستان دفاع وزارت مخکې تر دې ویلي چې د موضوع ته جدي پام کوي او وسلوالو طالبانو هم تل پړه پر افغان سوکون واچولې ده. د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه دا راپورونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د سولې د یو تفاهم لیک لاسلیک ته نږدې شوي دي، خو افغان حکومت یې په اړه اندېښنه لري او د یاد تفاهم لیک د ځینو برخو په اړه یې له امریکایي چارواکو وضاحت غوښتی دی.
د ملکی تلفاتو په لړ کې 13 اونۍ په ننګرهار کې د یو کور 4 رونه یو ځای ووژل شول. له دا سره سم د 02 ځواکونو د عملیاتو پر مهال دا پیښه رامنځته شوې. اجمل تورمن د دې پیښې په اړه د ننګرهار له ولی شاه محمود میاخیل سره 13 شپه مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د ننګرهار ولی د پیښې د څېړنې لپاره جلال آباد ته د ورغلي پلاوي په اړه وویل.
مطلب خپل کار شروع کړ چې د کورنۍ سره، د شهیدانو سره، د سپورو کټو سره، امنیتي ادارو سره، د ټولو سره به ګوري او خپل لاسته راوړنې چې کومې دي تحقیقاتو نتیجه چې ده هغه به جلال آباد جمهور رئیس ته وړاندې کوي. او اصلي هدف دا دی چې موږ د یو نظام باندې دلته ژوند کوو، ټول باید د قانون په چوکاټ کې چې هر اداره دلته فعالیت لري باید کار وکړي او زمون او د نورو تروسي ډلو ترمنځ باید فرق موجود وي. طبعا واقعیت پېښېږي، کاشکې چې نه پېښ شوی، اما باید په آینده کې هم د داسې پېښو مخه ونیول شي او یو پروسیجر باید موجود وي چې البته قوانین شته دی هغې مطابق کې باید ټول کار وکړي.
بله، ولی سب ګر ته وای چې د پلاوی په جوړښت کې کم کسان شامل دي یا لوړو چارواکي هم شامل دي؟
د پلاوی په راس کې معاون د دوی څارنوالۍ چې هغه د امنیتي داخلي او خارجي مسؤل دی، د تحقیقاتو جنرال صاحب شمس احمد دی، د هغه سره فضلي صاحب چې هغه د خارجي ګرایمو د څارنوالۍ کې رئیس دی هغه سره دی او نور شپږو کسانو څارنوالان ورسره دي. دوی د خپل تحقیق شروع کړی دی او دوام به ورکوي.
د ولی صاحب لومړنی دي تحقیقات شاید د ولایتي ادارې په کچه باندې شوي وي، هغه تحقیقات څه ښیي؟ درسته څه ثابت شوي؟
نو څه مو دا مخکې تقریبا څلور پنځه ماشین مخکې چې زه دلته راغلم یو دوه واقعې وشولې، بیا بالاخره موږ نتیجې ته ورسېدلو چې هغه سیمې چې حکومت هلته تصدن لري دوی باید هلته عملیات ونه کړي. او بیا زمونږ بحث وخت د شورا امنیت یو هیئت راغی، نو زمونږ بحث دا و چې باید یو طریقه د کار یا یو اصول باید دیو ته جوړ د هغې په مطابق باندې دیو کار وکړي. خو متاسفانه چې دیو د خپل هغه تعهداتو نه پیروي ونه کړله او دغه پیښه رامنځته شوله. البته یو بله پیښه هم رامنځته شوله په دغه یوه هفته کې. نو په دې حساب باندې نو دا ځل موږ د جلال آباد جمهور رئیس صاحب نه او د ټولو شورا امنیت نه د محلي ادارو ټول نو وغوښتل چې دا ځلې باید یو لږ رتبه هیئت راشي، ځکه چې دا قطعه یوازې په ننګرهار کې نه ده، همداسې دوه نورې قطعې موجودې دي چې افغانستان په مختلفو سیمو کې عملیات کوي. نو دیو باید یو طرزالعمل په بنیاد باندې کار وکړي، نه دا چې په خپل سر باندې ملکي تلفات رامنځته شي.
د ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د لویدیز یو شمېر چاپي خبرونه د امریکا او طالبانو ترمنځ احتمالي توافق ته کتنه کړې او پر افغانستان د حقې اغیزو ته اشاره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د سولې موافقې ته نږدې شوي دي، افغانانو د دې روغې جوړې په وړاندې مقاومت ښکاره کړی دی او په ورته وخت کې شخړې هم په افغانستان کې زیات شوي دي. په ورځپاڼه کې وړاندې راغلي دي چې کابل د سولې د موافقې ته اندېښنه لري، ځکه چې هیڅ تضمین پکې نشته چې یاغیان به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نیویارک ټایمز د یو شمېر هغو امریکایي چارواکو په وینا چې له طالبانو سره یې د سولې په خبرو کې برخه لرله، خو د نومونو له یادولو یې ډډه کوله، څرګندوي د افغانستان حکومت اندېښنه لري، ځکه چې استدلال کوي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پرمختګ ته لار نه هواروي. د ورسپانې په باور افغانان له تاریخ بدې تجربې لري، له افغانستانه د سره پوز له وتلو وروسته د مجاهدینو ډلو په خپلو کې جګړې وکړې چې له امله یې په افغانستان کې کورنۍ جګړه شروع شوه. له دې سره د القاعده شبکې په څیر تروریستي ډلو په دې هیواد کې د پښې ځای پیدا کړ. بله ورسپانه وال سټریټ جورنال لیکي د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ پر احتمالي توافق انتقاد کړی دی. د ورسپانې په باور که چیرته یاغیان د سولې د مسودې له مخې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، د هغوی لپاره هیڅ راز واضح مجازات په نظر کې نه دي نیول شوي. وړاندې راغلي دي چې د افغانستان حکومت شکایت لري چې د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ته اجازه ورکړې ده چې د اسلامي امارت په نوم له امریکا سره خبرې مخته یوسي. د افغانستان د حکومت په چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی، وال سټریټ جورنال ته ویلي متحده ایالات طالبانو ته مشروعیت ورکوي، ځکه چې هغوی ته نږدې د یوه حکومت په سترګه کتلې دي. خو زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې دا ډله د طالبانو په توګه پیژني او په رسمي ډول امریکا ته دوی ته دولت اعتبار نه لري. واشنگتن وای په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر د کمیدو او له شرایطو سره سم د دې ځواکونو د وتلو، متحده ایالاتونو او همکارانو ته د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه د ترهګرو د خطر دور کېدو، اوربند او بین الافغاني خبرو لپاره له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. د لویدیز یوې بلې خپرونې بیا یوې جګړې ته کتنه کړې ده. میل آنلاین د فرا پور ښار د بلید په اړه لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکي طالبانو د جمعې سهار وختي د افغانستان په لویدیز کې د فرا پور ښار حمله وکړه. خبرونه وړاندې څرګندوي چې طالبان تر دې بلید څو ساعته وروسته افغان ځواکونو د ښار له څنډو شاته کړل. خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو ویاند سونی لګات خبري راخیستي چې وایي امریکایي پوځیانو په دې جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی. میل آنلاین لیکي طالبانو تیر کال د می په میاشت کې هم د فرا ښار د نیولو هڅه کړې وه، خو هغه وخت هم افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ دوی شاته تمبولي وو. د خبرونې په وینا طالبانو په وروستیو ورځو کې د دې سربیره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه زیات کړي دي چې دوی له واشنگتن سره د سولې په خبرو بوخت دي تر څو امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي. په خوست کې د لوړو زده کړو مؤسسو او پوهنتونونو لپاره د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینې پیل شوې دي. د خصوصي تحصیلي مؤسساتو مسؤلان وایي چې د لوړو زده کړو وزارت د نوې لایحې له مخې سږ کال د خصوصي تحصیلي مؤسساتو ازموینه هم سخته شوې او شفافیت ته پاملرنه ډېره شوې ده. دوی زیاتوي د نوې لایحې له مخې خصوصي مؤسسې حق نه لري چې تر ټاکلي ظرفیت زیات محصلان جذب کړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د جمعې په ورځ په خوست کې د احمدشاه ابدالي د طبي زده کړو د لوړو زده کړو مؤسسې د معالجوي طب او د اسلامي پوهنتون شپږو پوهنځیو لپاره خواوشا 900 ځوانانو چې 103 او یاتنه انجونې وې د کانکور په ازموینه کې برخه واخیسته. د احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې د امتیاز خوان پوهان ډاکټر بادشاهزار ابدالي آزادې راډیو ته وویل دوی سره په ازموینه کې د خوست سربېره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، غزنی او د قبایلي سیمو د لیسو فارغانو هم برخه اخیستې ده.
موخ کوشش کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د تضمینې کیفیت د پروسې په چوکاټ کې او کوم نوی طرزالعمل چې د کانکور د ازموینې د کمیټې له خوا نه راغلی دی د هغې په بنیاد د کانکور ازموینه واخلو. موږ به کوشش وکړو چې لایق او هغه محصلین چې هغه په آینده کې په طبي برخه کې ښه خدمات سرته رسولی شي جذب کړو.
په همدې ورځ اسلامي پوهنتون لپاره هم د کانکور ازموینه واخیستل شوه. په خوست کې د دې نوي ایجاد شوي پوهنتون رئیس ډاکټر محمد رفیق شریفي وایي د یاد پوهنتون د شپږو پوهنځیو لپاره په کانکور کې څه د پاسه 1500 ځوانانو برخه اخیستې چې 140 تنه نجونې دي.
طب په بخش کې چې د وزارت کومه لایحه ده هغې کې د 100 نفرو 160 په ستوماتولوژي او په طب کې لرو. پوتې د نور کومې پوهنځۍ چې دي په دې کې داس دی چې ظرفیت بیا 14 پسون دي چې هغه دریم سمستر نه نسو چې کوم دواز دفاس دي چې اول سمستر نه شروع کوي.
په خوست کې د لوړو زده کړو وزارت د اصول سره سم د خصوصي تحصیلي مؤسساتو له فعالیت او ازموینو څخه د نظارت دنده شیخ زاید پوهنتون پورې اړه لري. د یاد پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فاروق جان منګل وایي د دوی او د لوړو زده کړو وزارت غوښتنه دا ده چې د کانکور ازموینې شفافې وي.
زموږ غوښتنه او په نهایت کې د وزارت هیله هم دا ده چې دغه پروسه باید په ټوله معنا شفافه وي. تر څنګ له وړاندې چې کوم کسان دغه پروسې لپاره انتخابیږي هغه هم باید وړ کسان وي، په رښتیا هم له 12 ټولګي فارغ شوي وي، اسناد ولري، د دې جوګه وي چې دا امتحان هم پاس کړي او وروسته زده کړو ته هم په متداومه بڼه او په ښه بڼه ادامه ورکړي.
د سمیع الله افغان او نصیب الله په نوم دوه ځوانان چې د دې دوو ازموینو ګډونوال دي د کانکور صحنه شفافه ګڼي او هیله لري چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالي شي.
طب ډېر مقدس مسلک دی، د انسان د ژوند سره تړاو لري، نو انشاءالله مونږ کومه هڅه به دا کوي چې انسانانو ته او انسانیت ته خدمت وکړو او دې مسلک سره ډېره مینه.
توقع دا ده چې زه نن ورځ په کانکور کې چې ګډون کوم د اقتصاد پوهنځي ته کامیاب شم او په دې کې خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړم.
یاد دی وی په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون ترڅنګ د پامیر احمد شاه ابدالي دعوت او طلوع آفتاب په نومونو د لوړو زده کړو څلور مؤسسې فعالیت لري چې سږکال اسلامي پوهنتون هم د شپږو پوهنځیو په درلودلو سره په دې ولایت کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون پر رئیس د شاری شوراګانو له جنجالي ټاکنو دوه ورځې مخکې په خپل کور کې بریټ شوی دی. د روسیې د شاری شوراګانو انتخابات سبا یکشنبه ترسره کیږي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون لخوا د نوماندانو له نوملړ څخه د حکومت د اپوزیسیون د یو شمېر غړیو د نومونو تر لرې کولو وروسته په مسکو کې اعتراضونه هم پیل شوي دي. اجمل تورمان په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې حمله کوونکي د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د رئیس الا پامفیلیوا کور ته ننوتې او په هغې حمله کړې ده. د برید د جمعې په ورځ په روسیه کې د ښاري شوراګانو تر ټاکنو دوه ورځې مخکې شوی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویاندې ایرانا وولک تېره ورځ د دغې حملې په اړه رسنیو ته وویل حمله کوونکی چې نقاب درلود د کړکۍ له لارې کوټې ته ننوتی دی، په برقي ډنډې بریت کړی او بیا تښتېدلی دی. د مسکو په استرا سیمه کې د کورنیو چارو وزارت څېړونکي د څېړنو په هدف جنایي دوسیه ترتیب کړې. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون رئیس الا پامفیلیوا د هغه هیواد له 40 تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ویلي هیله مند ده چې دا یوه پیښه وي. لومړی احتمالا وډاره کړم، خو بیا مې ځان راسم کړ او په ټول توان سره مې ځان چمتو کړ چې هغه ووهم. وروسته له هغې مې یوه چوکۍ راواخیسته او په لوړ آواز مې چیغې کړې، تر دې اندازې چې نور مې نه شول کولای. لنډه دا چې په یو ډول مې وکولای شول چې هغه له کوره وباسم، هغه راڅخه
وتښتېد.
الا پامفیلیوا 15 کلنه ده. نوموړي د غشان په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یوه ګوته یې دردېدلې او کله یې چې غوښتل د چوکۍ په وسیله د حمله کوونکي په وړاندې مقاومت وکړي د وجود پوستکی ګرېدلی دی. د نوموړي په خبره حمله کوونکی ځوان ښکارېده. سبا یک شنبه په مسکو په شمول د روسیې په اکثرو سیمو کې خلک په دغو جنجالي ټاکنو کې ګډون وکړي. د مسکو ښاري شورا 45 غړي لري. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون لخوا د نوماندانو له نوملړ څخه د حکومت د اپوزیسیون د یو شمېر غړو د نومونو تر لرې کولو وروسته په مسکو کې اعتراضونه هم پیل شوي دي. روسي چارواکو دغه اعتراضونه چې هر اونۍ تر سره کیږي غیر قانوني بلل دي. پولیسو د دغه اعتراضونو پر مهال 2000 کسان نیولې دي. د اعتراضونو کرملن ته سرخوږی جوړ کړی دی. د روسیې د خارجي شورا انتخابات په هرو 50 کلونو کې یو ځل تر سره کیږي.
لنډ خبرونه لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي شای خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. د ملا برادر اخوند په مشهد طالبانو مرکزی پلاوی تیر شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده. نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنی ټیسټ سیالي درېمه ده. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت سهار 9 بجې پیل شي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلې ده چې ایران شایي د خبرو تازه فرصت ته نږدې شي. وړاندیا ساجی رډو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو. خو تر هغه مخکې د شوان رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو محب الله دی او دلته د کارټونو کار کوم او مایبه ما او وکسه کورم لرو الحمدلله دی. کینو بس دغه د کور سونځ غو ډیر مشکلات زمونږ ډیر زیات دي. افغانانو ډیر مشکلات سره سمینو دغه د وجې زما خپل مهنت هم شروع کړي په دې کارټونو کې کور کړی. یعنی خو زغه سنا سو گزارم روانه کړي. هغه د سوال نه واده زنو خبرونه مو پیزان ساتلې دي.
څه وخت معلول شوه؟ ولی معلول شوه؟
دا زما د یو سلور کال و شو چې زما معلول شوه. ما را لیدل او ما د ونه نه او داسم دی حکومت هم ډیر درخواست ورکو چې مونږ د سیمه ایبینه او چیرې را لیدلو نه غو. دا یو خبره مونږ ته مخکې کوي چې را تاسو را پورونه نه لري. تاسو حق مونږ سره نشي جوړېدلې کنه. نو داغه په وجه را وتیلی او د سوالونو نم ځان ساتلې دی او دغه شان خپل مخنت کو او بس ناس یو.
اولادونه سودی څومره دی؟ هغه څه کار کوي چې کنه؟
الحمدلله اولادونه خو مې یو 15 دی، یو دوه جلکې دی او درې بچنګې دي. ناغه مکتبونو ته زیرا دي او